سات د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خپرونه کې به واورئ چې د بګرام محبس سبا د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. افغانستان او امریکا په دې برخه کې موافقه کړې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د جرګې اداري پلاوی نه غواړي چې د وزیرانو د استیضا پریکړه عملي شي. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار تانس پروګرام. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا او افغانستان په خپلو کې د بګرام د زندان په اړه یو توافق ته رسیدلی دی. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې یو شمېر خلکو د یو لس کلن ماشوم د وژل کېدو په عمله مظاهره وکړه. او په پاکستان کې پرون د پوز په یو مرکز د موټر حملې په نتیجه کې شپږ تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل، امریکا او افغانستان په خپلو کې د بګرام د زندان په اړه یو توافق ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ټاکل شوی د دې زندان د مسولیت چارې د دوشنبه په ورځ افغان حکومت ته وسپارل شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویل د دې توافق مهم ټکی دا دی چې افغان لوري به د بندیانو په برخه کې یو داسې پروسه کاروي چې له مخې ډاډمنه شي چې خطرناک بندیان نه خوشې کیږي. دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر هیګل د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د پینټاګون ویان جورج لیټل ویلي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ولسمشر کرزی د هغه ژمنې هرکلی کړی چې ویلي دي د دې زندان د انتقال چارې به داسې ترسره کیږي چې پکې به د افغانستان د خلکو او ایتلافي ځواکونو خوندیتوب ډاډمن وي او خطرناک بندیان به د افغانستان د قانون سره سم په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې یو شمېر خلکو د یو لس کلن ماشوم د وژل کېدو په اړه مظاهره وکړه. د هرات ولایت شینډنډ ولسوالۍ یو قومي مشر وایي دغه ماشوم د میوې په خرڅولو مصروف و چې افغان کومندوي ځواکونو پرې ډزې وکړې وې واژه. مظاهره کوونکو د شینډنډ ولسوالۍ لاره د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د شینډنډ ولسوالۍ ولسوال عبدالحمید آزادۍ راډیو ته وویل چې نوموړی د دې پیښې په اړه په هرات کې د افغان کومندوي ځواکونو له مسؤلینو سره خبرې کړې خو هغوی دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن به خلکو ته د برېښنایي پاسپورټونو ویش پیل کړي. تر دې پخوا افغان چارواکو ویلي وو چې د وري په درېیمه نیټه به د برېښنایي تذکرو ویش هم پیل کړي، خو تر اوسه پورې دا لړۍ نه ده پیل شوې. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د ماین هغه چاودنه په سختو ټکو غندلې چې څلور ماشومان پکې وژل شوی دي. د ولسمشرۍ د ویاندوی له دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه د میانشین په ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ شوې ده. ولسمشر کرزی دا یو بزدلانه او د اسلامي او افغان فرهنګ پر خلاف کړنه بللې ده. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې دوه کسان نور ټپیان شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 350 افغانۍ او 540 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په پاکستان کې پرون د پوز په یو مرکز د موټر بم حمله په نتیجه کې شپږ تنه ووژل شول. له سیمې ترلاسه شوي راپورونه وایي چې حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر په میرانشاه کې له هغه پوځي مرکز سره جنګوله چې د لوی لارې پر سر واقع و. ویل کېږي چې په دې حمله کې دغه پوځي مرکز په بشپړه توګه له منځه تللی دی. یو سیمه ییز چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې د پاکستان د پوځ شپږ سرتیري وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. د دغه چارواکي په وینا د ډیرو ټپیانو حالت نازک خودل شوی دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلی دی چې د ورته ګواښونو او پرې د لګېدلو تورونو سره سره پاکستان ته ستنېږي. مشرف پرون په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل د مئی د میاشتې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کراچۍ بندري ښار ته ستنېږي.
له بده مرغه ډېر شمېر کسان فکر کاوه چې زه به بیا پاکستان ته ستون نسم، خو دا دی زه ستنېږم او سبا روان یم.
پرویز مشرف له 2009 میلادي کال راهیسې په دوبۍ او لندن کې په تبعید کې اوسېدلی دی. په نوموړي تور دی چې د پاکستان د پخوانۍ صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې لاس درلود، خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. له بلې خوا پاکستان طالبانو خبرداری ورکړی چې که مشرف پاکستان ته ستون شي د دوی ځان وژونکي به پرې بریدونه وکړي، خو مشرف ویلي چې له دا ډول خبرداریو نه ویریږي. فرانسه وایي د افریقا په شمال کې د القاعده شبکې سره د تړلو اسلام پالو وسلوالو یو مشر وژلی دی. ویل کېږي چې عبدالحمید ابوزید د فبروري د میاشتې په وروستیو کې په مالی کې د فرانسې په مشرۍ له ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دفتر پرون شنبه د ابوزید وژل کېدل تایید کړل. ویل کېږي چې ابوزید په مالی کې د القاعده شبکې له ډېرو افراطي مشرانو څخه و. فرانسې د روان میلادي کال په لومړیو کې په مالی کې پوځي مداخله پیل کړه او هدف یې دا و چې د مالی مرکز باماکو ته د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. مالی پخوا د فرانسې یو مستعمره وه. د روسیې جلاوطنه میلیاردر او د کرملین د اوږدې مودې منتقد بوریس بریژوسکي د 8 کلونو په عمر په بریتانیا کې مړ شوی دی. د دې میلیاردر نږدې کسانو او یو ویان د مړینې تایید کړی، خو د مړینې څرنګوالی تر اوسه روښانه نه دی. د بریتانیا پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې د دې 8 روسي میلیاردر د مړینې په اړه بشپړې څېړنې پیل کړې دي. بریتانیوي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړی په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. بریژوسکي د هغو ځواکونو روسي سوداګرو په ډله کې تر ټولو مطرح کس و چې د شوروي اتحاد تر نړېدو وروسته د دولتي شتمنۍ د خصوصي کېدو له کبله بډای شوی و. نوموړی مخکې د کرملن په کړۍ کې شامل و، خو وروسته د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په سر سخت منتقد بدل شو. نوموړی په روسیه کې د درغلیو په تور تر تعقیب لاندې و او په بریتانیا کې ورته سیاسي پناه ورکړل شوې وه. او په سوریه کې د حکومت مخالفو وسلوالو د دې هیواد په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې یو پوځي اډه له حکومتي ځواکونو نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي دا پوځي اډه د درا په ایالت کې د 14 جګړې وروسته د شنبې په ورځ د حکومت د مخالفو وسلوالو لاسته ولوېده. د دې سازمان په وینا په القاعده شبکې پورې تړلې د الانصر ډلې وسلوال هم په هغو یاغیانو کې شامل دي چې دا پوځي اډه یې نیولې ده. د خبرونو پای.
سات لاس بجې او 8 شوې. تاسې زموږ شاغله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خپرونې د ماښام تر او بچو پورې دوام لري، خو دا خپرونه تر 11 پورې دوام لري. د بګرام محبس به سبا د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې اداري پلاوی نه غواړي چې د وزیرانو د استعفا پریکړه عملي شي.
په هیئت اداري کې ځینې خلکو دا وعده ورکړې ده وزیرانو ته چې تاسو به استعفا کوئ، نه موږ به تاسو سره مرسته وکړو.
د نوي تعلیمي کال په پیل کې د کندوز د پوهنې رئیس د تعلیم په برخه کې د خپل ولایت بریاوې بې ساري بولي.
سکل کندوزیانو وکولای شو چې د 3200 کسان په هنځي ته لاړ.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر نن خپل هیواد ته ستنېږي. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د غړي اچار تانس پروګرام. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، امریکا او افغانستان موافقه وکړه چې د بګرام محبس به سبا افغانستان ته سپاري. د امریکا دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوی د دې زندان د مسؤلیت چارې سبا افغان حکومت ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
له وګدو خبراتو را ونندرو وروسته وس راپورټونه وایي چې بلاخره امریکا او افغانستان افغان لوري ته د بګرام د زندان په بشپړه ورسپارنې خپلو کې سلا شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له خپلې چینومې نه دایت شوی ویلي د دې توافق مهم ټکی دا دی چې افغان لوري به د بندیانو په برخه کې داسې پروسه کوي چې لمخې ډاډمن شي څو خطرناک بندیان خوشي نشي. د خبري اژانس وایي په دې اړه شوی توافق کې داسې ماده هم شامل ده چې د اختلافات د ختمولو لپاره دواړو خواو ته د شریک کار اجازه ورکوي. افغان حکومت لړی وروخت د دې زندان د ورسپارلو غوښتنه کوله، خو امریکایي چارواکو اندېښنه لرله چې دا زندان که افغان حکومت ته وسپارل شي ښایي ډېر خطرناک بندیان ترې خوشې شي. دا یو راپور په اساس د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر چک هیګل د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې وکړې او چارواکو په دې برخه کې د څو ورځو سختو خبرو اترو وروسته موافقه وکړه چې د باګرام زندان به افغان لوري ته وسپاري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې به هغه امریکایي او افغان چارواکي چې د بندیانو په اړه معلومات لري خپلو کې غونډې کوي څو د خوشي کېدونکو کسانو لخوا ائتلافي ځواکونو ته ممکن خطرونه وارزوي او که چیرې دوی سره په خپلو کې په توافق ونه رسیږي بیا به په کې لوړ پوړي چارواکي ښکېلوي. د پینټاګون ویان جور لیټل ویلی د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ولسمشر کرزی د خجمنې هرکلی کړی چې ویلی دی د دې سندان د انتقال چارې به داسې ترسره کیږي چې پکې به د افغانستان د خلکو او ائتلافي ځواکونو خوندیتوب ډاډمن وي او خطرناک بندیان به د افغانستان د قانون سره سم په خوندي ځای کې ساتل کیږي. تیرونه هم ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د دې زندان په ورسپارنه خبرې کړې وي او دواړو موافقه کړې وه چې په یوه اونۍ کې به دا مسله هواره کړي. له بلې خوا په افغانستان کې لوړ پوړي امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفور هم له څو اونیو راهیسې د دې مسلې د هواري لپاره له افغان حکومت سره په وار وار خبرې اترې کړي. افغان لوري ته د باګرام د زندان د پاتې برخې سپارل یو له هغو مسلو څخه و چې په دې وروستیو کې پر امریکایي لوري د ولسمشر حامد کرزي پرله پسې انتقادونه راپورته کړي وو او د افغانستان او امریکا ترمنځ یې اړیکې ترنګلې کړې وې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي اداري پلاوی نه غواړي چې د کابینې یولستنه وزیران د دې جرګې له پخوانی پریکړې سره سم استیزا شي. د ولسی جرګې غړي له ولسنه دوه میاشتې مخکې وبخشي د ولسی جرګې غړي له اوس څخه دوه میاشتې مخکې د حکومت د یولستنو وزیرانو د استیزا کولو پریکړه کړې و، خو د دوی د ژمنیو رخصتیو لامله دا مسأله وځنډول شوه. ولسی جرګې ویلي و چې له ژمنیو رخصتیو وروسته به سملاسي دا وزیران د بودیجې د نه مصرفولو په خاطر استیزا کړي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واورئ.
سره له دې چې د ولسی جرګې د دریم تقنینی کال له پیل نه نږدې یوه میاشتې ریږي، خو لا تر اوسه هم نه ده معلومه چې د دې جرګې غړي به څه وخت یولس تنه وزیران استیزا کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د دې جرګې اداري پلاوی په دې هڅه کې دی چې د ولسی جرګې د پخوانی پریکړې پر خلاف دا یولس تنه وزیران په یو ډول له استیزا کولو څخه وژغوري. د ولسی جرګې دوه وطن غړو محمد نعیم لالی حمیدزی او همایون همایون د شنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې د دې جرګې اداري پلاوی د حکومت له وزیرانو سره اړیکې لري او نه غواړي چې دا وزیران استیزا شي.
په یات اداري کې ځینې خلکو دا وعده ورکړې دي وزیران ته چې تی به استیزا کوي، نه موږ به ستاسو سره مرسته وکړو، خو زموږ د ولسی جرګې د پر آیات اداري باندې هم دا چنګار دی او د رسان پر کمیټه باندې هم دا چنګار دی چې موږ کوشش ته دی کودر هر عادل پر سي د ولسی جرګې مصوبوته به سي احترام وسي د وزیران په هر شکل به سي استیزا.
دا چې اداري پلاوی تغییر شو تعبیده چې بعض ستونزې شته دي په اداري پلاوی کې، بعض اشخاص په اداري پلاوی کې نه غواړي چې دغه وزیران استیزاشی.
ولسی جرګې نږدې درې میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د حکومت یو لستنه هغه وزیران د استیزا شي چې په 1990 مریض کال کې له 50% څخه کم پراختیا بودیجه لګولې و. په دې ډله کې د اطلاعاتو او فرهنګ، سوداګرۍ او صنایعو، له مخدرو موادو سره د مبارزې لوړو زده کړو، اقتصاد، ښاري پراختیا، پوهنې، د اوبو او انرژۍ او د دفاع او کورنیو چارو وزیران شامل دي. خو د دې وزیرانو استیزا کول د ولسی جرګې د غړو د ژمنۍ رخصتیو او زینو نورو ناندریو له عمله وزنډیدل. د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه محل ویلی و چې له ژمنۍ رخصتیو نو وروسته بعد د وزیرانو استیزا کول د دوی له کاري لومړیتوبونو څخه وي، خو لا تر اوسه هم دا کار نه دی عملی شوی. د ولسی جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام ټینګار کوي چې اداري پلاوی نه یوازې د حکومت د یولسو وزیرانو د استیزاح کولو مخه نه نیسي، بلکې ډیر ژر به دا موضوع د ولسی جرګې د عمومي غونډې په اجنډا کې هم شامل کړي.
هیڅ کله دا خبرې حقیقت نه لري او دلته چې کوم د ولوس استاد د افغانستان په پارلمان کې دی، دا د خلکو استاد دی، دا د حکومت استاد نه دی. ان شاء الله نږدې راتلونکي کې هیئت اداري بد دې ورس ټاکي او دغه وزیر صاحبان چې زاشوي وو دوی به د افغانستان پارلمان ته غوښتل کیږي.
کاتسه هم یو شمیر وکیلان ټینګار کوي چې باید د دوی له پخوانی پریکړې سره سم د حکومت یو لستنه وزیران باید ژر استیزاح شي، خو د دې جرګې ځینې غړي بیا له دې استیزاح سره موافق نه دي. دوی وایي چې په یو وار د دومره زیاتو وزیرانو استیزاح کول په هیواد کې بحران پیدا کوي او دا د دوی په خبره تر ډیره یو سیاسي پریکړه ده چې د افغانستان له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي.
اوس په وګورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د ولسمشر حمید کرزي د پرونی څرګندونو په اړه لیکنه او تبصره کړې دي چې د نوي تعلیمي کال د شروع پر مهال یې کړې وي. وسا خپلواکي ورځپاڼې په غټو ټکو سره د ولسمشر کرزي خبرې راخستې دي چې ویلي دي هغه څوک چې د تعلیم مخه بندوي پردی ته کار کوي او په زور خلک غلامۍ ته مجبوروي. یا د ورځپاڼې د پوهنې د وزیر لخلې لیکلي په روان ښوونیز کال کې به څه د پاسه یو نیم میلیون ماشومان ښوونځیو ته شامل شي چې یو څلوېښت سلنه به یې نجونې جوړوي. د وسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان ده د پوهنې په بهیر کې چوپ انقلاب خو دوی اندېښنې. د سرمقالې لیکوالي کې د پوهنې بهیر له دوو لوریو تر ډېر ګواښ لاندې ده چې که یې مخه ونه نیول شي پایلې به یې خدای مکړه هېواد ته د یو بل ناورین پیلاموي. د لیکوال په باور لومړی د سګنی کانکور په څیر درغلۍ چې ډېر ښکاره په هېواد کې د خدایو پاړکیو جوړولو ته لمن وهي، دوهم هغه ولایتونو چې د جګړو او نامنیو ښکار دي، د ښوونځیو او زده کړو بهیر یې ټکنی شوی دی. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د پوهنې وزارت تر خپله وسه مسؤلیت ادا کړی دی، خو د دغو سیمو زده کوونکي او عام ولس خاصې پاملرنې ته اړتیا لري. د سرمقالې لیکوال په پای کې لیکي که زموږ په نظام کې د مېرمنو ونډه یو اړتیا بولو او په امتیاز ورته قایل یو، د بد امنو سیمو معرف ته زیاته پاملرنه هم زموږ ملي اړتیا ده. انیس دولتي ورځپاڼې هم د ولسمشر کرزي خبرې راخیستې دي چې له افغان پانګوالو او سرمایهدارو څخه یې غوښتي وو چې د یو مرستندوی صندوق په رامنځته کولو کې دي د هېواد د ښوونځیو په جوړولو کې برخه واخلي. بلې دولتي ورځپاڼې هېواد هم د ولسمشر کرزي خبرې راخیستې دي چې پرون یې ویلي وو که چیرې طالبان د اسلام لارښوونو ته ژمن وي نو د ډیورند د کرښې په دواړو غاړو کې دي د پوهنې له دښمنۍ نه لاس په سر شي. د هېواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان ده د افغانستان له پوهنې سره دښمني د هېواد له پرمختګ سره دښمني ده. د لیکوال په اند د هېواد د بچیانو د تعلیم مخه او د ښوونځیو بندول د سیمې او نړۍ د استخباراتي شبکو لخوا ترسره کیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي د پوهنې وزارت د نه یوازې د هېواد دیني عالمانو او سپینګیرو او دغه راز له امنیتي ځواکونو سره د پوره همغږۍ له مخې د هېواد په ناامنو سیمو کې د هېواد د بچیانو د تعلیم د دښمنانو د بخیل له منځه وړلو لپاره پر بیړنیو او کوټلو اقداماتو لاس پورې کړي، بلکې د اثر د اجاباتو سره سم د کیفیت له پلوه د هېواد د ښوونې او روزنې د پرمختګ لپاره د مسلکي ښوونکو د روزلو او د زده کوونکو د سالمې روزنې او دغه راز تر څنګ د ښوونځیو د ودانیو پوره کولو او جوړولو ته هم په کلکه خپلې مټې رابډ وهي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس د هېواد په نږدې 14,000 ښوونځیو کې 10,000,000 زده کوونکو ته د څه د پاسه 200,000 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کیږي.
لکه چې ومووردل د کابل اکثر ورځپاڼو د ولسمشر کرزي په پرونیو څرګندونو تبصرې کړې وې. ولسمشر کرزي له وسلوالو طالبانو غوښتي ول چې له تعلیم او زده کړو سره دښمني ونه کړي. د افغانستان په اکثر جنوبي ولایتونو کې ښوونځي او زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ دي او ویل کېږي چې وسلوال طالبان په اکثرو سیمو کې د ښوونځیو او زده کوونکو مخه نیسي، خو د هېواد په ځینو نورو سیمو کې چې بیا د وسلوالو طالبانو فعالیت کم دی تعلیم ډېره وده کړې ده. د کندوز د پوهنې رئیس پرون د نوي تعلیمي کال په مناسبت په یو لړ څرګندونو کې د خپل ولایت د بریاو په باب معلومات وړاندې کړل. نور محمد سهیم له کندوز راپور لري.
د کندوز معرف رئیس محمد ظاهر نظم دغه غونډې ته په وینا کې تیر کال د معرف لپاره یو ډیر ښه کال وباله داسې وویل.
دیارلس سوه یو نویم کال د ټولو کالونو نه د معرف دپاره ډیر ښه کال و په کندوز کې، او هیڅ نوه امنیتي ستونزه د معرف په وړاندې موجوده نه وه. هیڅ داسې یو مکتب موږ نه درلودل چې هغه دروازه د بعضې ناخوالو لخوا بنده شوې وي. ټولې دروازې د معرف د شاګردانو په مخ هغه ذکر وکه و ناس و د هغوی په مخ باندې خلاصې وي.
د کندوز معرف په تیرو لسو کلونو کې هم په کیفي او هم په کمي لحاظ پرمختګ کړی دی. د ساری په ډول ویل کېږي چې په دیارلس سوه اتیا هجري لمریز کې په کندوز کې څلوېښت بابا ښوونځي موجود وو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د ښوونځیو شمېر څلور سوه درې اویا ته رسېدلی دی. دغه راز ویل کېږي چې په دیارلس سوه اتیا هجري لمریز کې هیڅ ښوونځی په لابراتوارونو او نورو تجهیزاتو مجهز نه وو. په داسې حال کې چې اوس مهال دوه سوه اته بابا ښوونځي نه یوازې په ضروري لوازماتو بلکې په لابراتوارونو او کمپیوټرونو مجهز شوي دي. لس کاله وړاندې د ښوونکو شمېر څلور سوه یو څلوېښت ښودل شوی دی. په داسې حال کې چې اوس مهال دغه شمېره څه د پاسه اته زره ښوونکو ته رسېدلې ده. ویل کېږي چې اوس مهال د پخوا په پرتله د مسلکي ښوونکو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی، چې له امله یې د کندوز په ښوونځیو کې د عاجلو معلمانو موجودیت صفر شوی دی. د کندوز معرف رئیس د همدغو پرمختیاو پر بنسټ د یوې پوښتنې په ځواب کې حتی د تیر او سږني کال د کانکور په ازموینه هم یو جوت توپیر ته اشاره وکړه. داسې وویل،
په دیارلس سوه نویم کال کې د کندوز ولایت نه شپږ سوه اوه ویشت کسان د خپلې خوښې پوهنځیو ته کامیاب شوي وو، خو سږ کال د کندوزیانو وکولی شوه چې د څلور زره دوه سوه اوه څلوېښت کسان پوهنځیو ته یعنی لاړ شي د خپلې خوښې پوهنځیو ته.
په تیر دیارلس سوه یو نوي هجري لمریز کې سره له دې چې په کندوز کې یو لړ ناامنۍ روانې وې، خو د کندوز هیڅ ښوونځی د ناامنۍ له وجې تړل شوی نه دی.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستانی چارواکو له هغې خبرې سره موافق نه دي چې وایي د دوی په همکاري د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ شوی دی. د سولې عالي شورا مسؤلان وایي د پاکستان ملکی حکومت د سولې له پروسې سره د همکارۍ لپاره یوازې ښه نیت ښودلی، خو عملي ګامونه نه دي اخیستي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل په دې موضوع راپور استولی.
که څه هم د پاکستان حکومت د افغانستان د سولې په بهیر کې د پرمختګونو ادعا کوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له هم په پاکستان کې ځینې کړي شته چې د افغانستان په زیانونو کې خپله ګټه ویني. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې پورته ازادي راډیو ته وویل که د سولې په برخه کې پرمختګونه شوي وای نو دلته به نوره جګړه هم بنده شوې وای. ښاغلی قاسم یار وایي د پاکستان ملکي حکومت یوازې د افغانستان د سولې لپاره ښه نیت ښوولی او همکاري نه ده کړې، خو د دې هېواد ځینې استخباراتي، پوځي او مذهبي کړي خپله غښتلتیا د افغانستان په کمزورتیا کې ویني.
واقعیت دا دی ملکي حکومت په پاکستان کې ښه نیت ښکاره کړی، خو ځینې استخباراتي او نظامي او ځینې مذهبیاتي حلقات موجود دي چې دوی تر اوسه خپل ګټې خپل چارواکیا نن په کمزورتیا ویني او دا به صحیح نه وي. ښه نیت یوازې مونږ
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي په دې باور دي چې که پاکستان خپل رول په رښتینولي او چټکۍ سره ادا کړی وای نو پرمختګونه به ورسره مل وای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی د جمعې په ورځ ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې ورسره تر هغه پرمختګ شوی چې په دې بهیر کې پاکستان ته اساسي ونډه ورکړل شوې ده. عباس جیلانی ویلي پاکستان له افغانستان سره په دې اړه مثبتې خبرې کوي او د هر هغه ګام ملاتړ کوي چې په افغانستان کې سوله ورسره بریالی کېدای شي. د سیاسي چارو افغان پوهان هم د پاکستان د حکومت دغه خبرې نه مني او په خبره چې پاکستان غواړي په دې توګه خپل طالبان ته رسولي کولو پیغام ورسوي او په افغانستان کې د سولې په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د سیاسي چارو وکړه وحید مجد ازادي راډیو ته ویل د سولې په بهیر کې پرمختګ هغه وخت راتلای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي چې لانه دی پیل شي.
خبر نه کوم او اوس هم دا خبره کوي. زه نه پوهېږم چې دا تر یا دغسې پرمختګ شو
شغلی مجدد طالبانو د مشرانو له خولې وایي چې د دوی لپاره یوازې د قطر دفتر د باور وړ دی او دوی نه غواړي چې د پاکستان له لارې دا خبرې وسي. تمه ده چې ډېر ژر په پاکستان کې عمومي انتخابات وسي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخې د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان سوله او امنیت دي د پاکستان سوله او امنیت وګڼي. شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغانستان په اړه د لندن په درې اړخیزه غونډه کې پاکستان او افغانستان پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو لپاره یو میکانیزم جوړوي، خو تر هغې وروسته د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ کې کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پارلماني انتخابات د می د میاشتې په 11مه نیټه ترسره کیږي، په داسې حال کې چې د غیر یقیني مالی وضعیت او د پاکستان د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د دغو انتخاباتو په مرسته به نوی ملي حکومت جوړ شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه راپور چمتو کړی چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان راتلونکي پارلماني انتخابات ځکه د اهمیت وړ دي چې د یو منتخب پارلمان د 15 کلنې دورې تر بشپړېدو وروسته ترسره کیږي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې یو منتخب پارلمان خپل 15 کلنه دوره بشپړوي او قدرت په سوله ییز ډول بل پارلمان ته سپاري. له دغو انتخاباتو سره بیره او اندېښنه هم تړلې، ځکه په مرسته به یې د څلورو ایالتي ادارو په اړه هم پریکړه کیږي او د پاکستان د ډیموکراسۍ قوت به هم وازموي. پاکستان په خپل 16 کلن تاریخ کې څلور ځلې پوځي دیکتاتوري نظامونه تجربه کړي دي. تمه کیږي د پاکستان په 180 میلیونه نفوس کې به شاوخوا 180 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو کمیسیون به یو مهالویش اعلان کړي چې په زرګونو کاندیدان به وکولی سي د ملي اسمبلی 202 سیټونو او د څلورو ایالتي پارلمانونو 228 سیټونو یا څوکیو لپاره مبارزه پیل کړي. انتخاب سوي وکیلان به د رایو په اکثریت سره صدر اعظم او څلورو ایالتونو ته اعلی ایالتي وزیران ټاکي. ګټونکي چارواکي بیا کولی سي خپل ادارې تشکیل کړي. د انتخاباتو په کمیسیون کې یو علي رتبه چارواکي محمد افضل اټکل وکړ چې دغه انتخابات به مثبت نتایج ولري. دوی هر رغبه اوریدل کیږي، هر رای به شمیرل کیږي. ان شاء الله دغه پارلمان به زبردست په پاکستان کې د ډیموکراسي او د پاکستان د عام خلکو د خوشی لپاره شهیلوي. د 2013 میلادي کال انتخابات نه، بلکې د 2013 میلادي کال هیله ده. خود دغه انتخاباتو امن ته اندیش نیسته. د پاکستانی طالبانو ډلې د انتخاباتو له ګډونوالو غوښتي چې ډیموکراسي رد کړي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د سیکولر ګوندونو لخوا د رای ورکونکو پر تنظیم سوی غونډو د برید ګواښ کړی دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د مقام افضل ومنل چې د طالبانو دغه ګواښونه جدي دي.
لبل خو د پاکستان په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف چې څو کاله وشو په لندن او دوبۍ کې په تبید کې اوسي، ویلي چې نن ورځ به پاکستان ته ستون شي. په عین حال کې پاکستانی طالبانو خبرداري ورکړی چې که پرویز مشرف پاکستان ته ورغی نو حمله به پرې وکړي. مشرف ویلي دي چې د چا د خبرداري پروا به ونه کړي. اجمل ان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دې کال په لومړیو کې پرویز مشرف بیرته پاکستان ته د ستنیدو نیت په ډاګه کړی وو، خو پرونی په دوبۍ کې تایید کړ چې د می د میاشتې د 11مې نیټې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کراچۍ بندري ښار ته ستنې. پرویز مشرف وایي له بده مرخه ډیرو فکر کاوه چې زه به بیا پاکستان ته ولاړ نه شم، خو زه اوس پاکستان ته ستنې. دا مشرف له دې اعلان څخه لاڅو ساتونه نو تیر شوی چې پاکستانی طالبانو د وی ویډیو په خبرولو سره غواخ وکړ چې د دوی ځان وژن کې برید کوون کې چمتو دي چې پاکستان ته د پرویز مشرف له داخلو دو سره سم پر نوموړي برید وکړي او د دوی په وینا دو زختي واسطي. خو پرویز مشرف وایي له دې غواخونو نه ویریږي. خغلی مشرف وایي هغوی هڅه کړې وه چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې له پیښو وروسته ما دوزخ ته واستوي چې اوس له هغې 12 کاله تیر شول، نو دوی نه دي توانېدلی چې دا کار ترسره کړي. زه د هغه کسانو څخه نه یم چې له دا ډول بیانونو وډار شم. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې له بریدونو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په پرویز مشرف فشار راوړ چې د امریکایانو ملاتړ وکړي او د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. مشرف د 1999 کال په کودتا کې واک ته رسیدلی پر نوموړي تور دی چې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې لاس درلود، خو خپله پرویز مشرف دا ادعا رد کړې. د راپورونو له مخې د پرویز مشرف حقوقي ډلې د سند ایالت په یوه محکمه کې نوموړي ته مخکې له مخکې ضمانت اخیستی. دا په دې معنی ده چې پرویز مشرف پاکستان ته د تلو سره سم نه نیول کېږي.
له همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 10:30 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
امریکا او افغانستان په خپلو کې د بګرام د زندان په اړه یو توافق ته رسیدلی دي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې یو شمیر خلکو د یو لسکلن ماشوم د وژل کېدو په اړه مظاهره وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن به خلکو ته د برېښنایي پاسپورټونو ویش پیل کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندهار کې د ماین هغه 14 په سختو ټکو غندل چې څلور ماشومان پکې وژل شوي. په پاکستان کې پروند پاوس پر یو مرکز د موټر بم حمله په نتیجه کې شپږتنه ووژل شول. د پاکستان پوخانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي دي چې د ورته غواخونو او پرې د لګیدلو تورونو سره سره پاکستان ته ستنېږي. فرانسه وایي د افریقا په شمال کې د القاعده شبکې سره د تړلو اسلام پالو وسلوالو یو مشر وژل دی. د روسیې جلا وطنه میلیاردر او د کرملن د اوږدې مودې منتقد بوریس بریژوسکی د 18 کلونو په عمر په بریتانیا کې مړ شوی دی. او په سوریه کې د حکومت مخالفو وسلوالو د دې هیواد په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې یو پوځي اډه له حکومتي ځواکونو نیولې ده.
د خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه اوري، ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. تانس پروگرام د غوړی اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم باندې راتوه
نه می صاحب خبري اجر وستم.
اجر صاحب وستم د څو کلونو بیاس
یار صاحب سن می زاله خو اجر صاحب صاحب کښ په غوا کنه می عمر ده تذکیر لسند.
اجر صاحب دا یو شیر ده سندرغاړو مویل چې وای غم د دلالي په سرو مستری تازه ګرځي.
صاحب ویل چې لغمان یو سازنده او صاحب قرمان سازنده دې مغو الله اسلم صاحب دې محمد خیل و مګر مچې شوکی و هغه نو یو چاربای تی ویل و صاحب چې ویل و چې تور سترګې سره لاسونه سپین مخسفیه ده ګرځي غم د دلالي په سر مستری تازه ګرځي.
دا شیر په اصل کې دي چا ده
دا پاس کې صاحب علي احمد نمیږي دا دې جوړ کړای دا
دې کوم ځای وو
دا صاحب لغمان ایو ځان خیران می احمد نشته لس روپې تاوان کوم مون بل همک نشته ارسه ترمان کوم خزه غریبه خدای نه بلور دي خان کوم تل جنگو جدل کوي خپل می بیگانه ګرځي غم د دلالي په سر مست دي تازه ګرځي تور سترګې په سر راسونه سپین مخسبه دا ګرځي خان زپه ګډه مول نیم دار نه چار ګول غواړي تر اوسه کار نه سول نیم دا دی پی کې ګول غواړي خپه دی په یګه ما ډول د کابل غواړي زیده ما زیګر گذر ته خیال کې اجازه ګرځي غم د دلالي په سر مسته دي تازه ګرځي خان ز جواری خولای نشم نه ز جواری خورم نه می پلار خولای ده نه چا کمزورم خجبین روخان لرم نه لرنګتور ډیر خریداران دي ما اړو په بانه ګرځي غم د دلالي په سر مسته دي تازه ګرځي کار کار زګ بوتاته ما اوس بګری وان شي کوم سو دي بالو په دې ما سو بدارښتینه کوم نشته علي احمد اشته مستم خم ته ما ګرځي غم د دلالي په سر مسته دي تازه ګرځي زه څه کوم
نو اجي صاحب دا شیرونه به په خو د سندرغاړو چې ویل دای تاسو په سیمه کې په هغه وخت کې د مشهور سندرغاړو
مشهور سندرغاړي صاحب مولوی عبدالحنان و مامنور بابا و سید بابو جان و ملنګ جان دې بیسوده و صاحب چې بیا پسته پیدا شي سید ګل و یعقوب و شیر محمد و صاحب د شیر ګویان د لغمان و هر شیر چې و مطابق د کتاب و او د شیر ګویان و صاحب نو وسه چادرې ماربه کې و دسماله به ما پرته تنانه و خدا شي ساوینه وتلې دي 2000 خلک بناسو په کټو باندې سازنده په میدان ولر ساز به کوي چاغ وګن خوراو اچ اخبار ځواني کوله چې جاجي تو پنځه وره وبم چې پردي واده کې بم لاس جاور کاتوشته دا د مون رواج او انانات او دا سی ودونه و دې مونږ
دا شیرونه خو سیدی دا پدې کې تر ډیر اده پوری او ډول انتقاد موجود دا یو پنځه سپ کې او نصيحت ست دا شاعری وس کم سوي د ایتاب خیال دا ولې کم
هغه شعر ګویان شو سه هغه ټول مطابق د کتاب لمولا به پختنه کول روایت به ویل سه بیا به پر کم سیستم شعر اوس خو شعر دزان وتلی سه شعر دز شعر غلا کوي یو بند له وزه یو بند له بلیک به اخر کې خپل نوم قصر یادې دا ټول شعر دزان دي
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ نا پویگاما چه کلبا دا جی پا غلیو او دا غلکی پشلومبو ور پیخسی ویاسته که یا دا ننخ پراوانمو پا امدی علاده و با ورو چه پا خواب خلکو لطرمنو چنگ غلکی جوڑه ولی پا بنایو که به چه ساتل او لخیگانو به چه استفاده کوله دا مطلب بزه و من او جمیله زریف در تولاندی کلو پانی ماشتا پانی ماشتا
اوریدونکو په خوا چې لوخي کم او خلکو به لڅرمنو د زینو لوخو غونډه استفاده کوله غړک کې جی بنې او جلاوانانو به خېګان ورسخه رغول او به غوړی اوړه او زین نور لوخي او کپړی به پکې ساتلې روسته چې د نور لوخو راوځ ډیر شو څرمنو هم پیڅ ورټول کړي او د صنعت نور خووتې مخه کړه خو کوچیانو لڅرمنو سره الله هم نه د پری کړي په پیل کې به د ومان مرکه په همدې اړه لیو کوچی سره وورو
څومره راته وای
ریشمین
پښمن کوچای په خومریم خیل
چیرې دې مینم چیرې دې
مینم ازارجات کې
درته وای چې دا اوس لزینه استفاده کوي کیا
وو یزي دا سي استفاده ده چې وو به په دکې ورځ وځي خوند دې اتیږي دې چایم خوندور ده یخ وو به هم خوندور ده غوړې زای چې کال په وځي هغه غوړې زور ورکیږي ته دوغمره خوړی نه سي خوړای غوړې دوغمره کمال ده چې وو به دوغمره مال دو وسط ودی او بو ورواچو پنځه مله تبان دي دغه خوګي سر دي خوګي
او دا عزیز تاسو لڅش نه جوړوي
دا د وزول پوسټ کې چې ورس بسو کې نه سیرنی جوړو چې غټي لوی لوی پسې جوړو د غړې زای لزه وزیم جوړو لمړیم جوړو او جو بو لمړی نه جوړو نو زی جوړو
عام خلک ټولې جوړي کوي او سړی جوړي
هم کوچی خدي جوړي خدي دې تانار پوسټر کوي ومان او ویرا د چنار دی برلې دایره ورکی بیا غتانار پوسټ ورکی بیا غته ومان ورکی نو دا خوند ډیر د پیرل سي دومره پیرل سي
لدې ومان څه استفاده کوي
دا ومان پیرلې خوند سم کړای دی خوند ټول ومان سم کړای دی بیا دا ته موږ غوړی کیچو بیا تو تر ته جوش کوې تو ته وبټینګ کو دا دوه خاور کو د څه ته واچو یاره دا دای کاشکی کاشکی یوره د پوسټو کې دومره پیرل سي هغه چې غوړی ورته ته وزنه
دا بیا ګنڈې ګنڈل کی
ی دې دا بیخ نه ده دا چې ته کاږي دا کونه خو دغه ته خدي انده په ټي و کې لاندې باندې دا ګنڈی اوبانه خلو خو انده اور برګو په خلوندونی ته ول د غړې يم دی و بوم
او په تاسو راولې په دې کې ساتي
دا د موګم دا ګړی دی ګړی خو مختماتي کې موږ سره بخرو کې باري وخان دا چې ول وی جم نه ماتي کې
په دې کې په خو دا شیدې می دیم ساتلې
شیدو الایدا دی بیا شیدو چې دی غته موږ غړې کې وایو هغه دې چېړې په پستو کې په خوانه ار پوس ور کو بیا دې سیړی بسټو کوي وې شو اغاز غړ کې ټک سری کله کدا تا کالي پغه کې بیا ترویو مستی اچو تروی کې شار بو دا غړی ته باسو او شلمبونه کړت جوړو
پغړه کې کوچم کوي
کوچ کې وې چې هغه کوچ تر هغه غوالت په یو کالي ټیم کې ګدو هغه بیا وې شو یلې کو بیا دې زیتا چو کو
کور دې ودان مننه زوندې دې
کور به تانم چی دا
دې مانم و مان نه زای دا
و مان نه زای خیر
په خارونو کې جی مشک بولی او د چاچی مشک ډډې ته پروت وی هغه ته سقه وی په خوا چې څاګانې کمې وی د اوس خوندې کورونو ته په نلونو کې وبنخته سقوان به د ښار په مختلفو سیمو کې ولاړ او په بیا به وبچلولې د لغمن اوسیدونکو اتیا کلن حجر استم خان چې په کابل کې اوسېدلای وی زما په خوانی سقوان یادېږي
سب دی کابل او رسانان خو چه اوس هم دا مشکیانو چې د چاپ بوبو په کار وی هم دا غوې سه مشکی ته وای چې سبا زی مشکو وبرا ورا څلو را ورا هغه شاتې شم شي یوه لسکې جبره خاطر ته شلته انجن و پاس جوړ نه خاص و البته ګودامونه و غره کې د خلکو کورونا و وبو بچنه وسه یو مشکی را وسه دا کو کې چن مشکاو بیاره مشکو دې خوشو پوسټی کې وسه له غوس کې به جوړ ک او په شاکري وې سه ځان ته به کته درلوده کمر بندونه به دا وې کې بند کړی وسه له دې نه لوبای وبوړي دې بناري از نلی پغمان است از نلی پغمان است هغه وخت ارک تر هغه دی د پغمان رسکه وب ماشک په 50 روپې سیو ډیر قیمت به په 50 روپې یو دی غوای پوسټکه وب به په شاکړې یو کوټه به وړي سه د ماشکیانو خلک معلوم و
سید الرحمن کوچای دی دی وای په خواز مونږ مینه په کندوز کې و و مان د غړه کو پاړه مرکه ور سره کړی دا دلې د ورېدو بل نه درکوم
سړی شلومبې څکم په وخت د وړي پاچاهي د اورنګزیب زما غړه کا سید رحمان خان درته وایي چې دا غړه کوم څنګه جوړه
غړه کونه چې په حلال کوي بارا به وراره تر مغزي وباسي ځنې تر لکې وباسي ځنې تر مغزي وباسي بالا به پوس وشک وړي به وشک بیا به د خاور ډاکه کې د خاور چې ډاکه کړم لار ته به یو شل ورځې پرتا یا 15 بالا به خاور ته سکه د دغه یو قسم بوټي دی دا به راوخه بیا په دې رنگ کې په دې چې دې رنگ کړو وراره باغی کې بارونه مستي راوخه رو به چې اغه بس غړک د ورور خوشک شهر به شلون به غړی ک کوچی غړی ز خپل کوچی ما غوای مدرلو دی میج مدرلو دی ورور پر خرو مبارک ورو بوبو مشکرا وړی اغه بیا جی دی دا جی چې دی دا و بو د پاره دی بنی د وړو د پاره دا او غړک چې دا بیا د غړو شلون بو د پاره
دا یو جنجال دی دا چې ګنڈی لدین به وبنه توي
نه وبنه توي دا بل چمړه راوخه دی بغل تیم ورکی دی بغل تیم ورکی چیرې ځای په ما بین کې کی
یو غړک چې جوړوي په دې بم څونی وخت لګیدو
ک ګرمي شل ورځې لګېږي که یخنی وای بیا میاش لګېدل په ژمی نه کېږي دا د ګرمۍ په ټیم کې چیږي
بیا دا غړه کڅوڼي وخت کار ورکوي
نو درې څلور کاله مقامات کوي رښتیا بل خبر دا چې د خاورې وڅنډل بیا دوته واچي چې چیرې ور بلیږي یو شل ورځې بیا دوته دغه کې دغه څه خیر رنگ اخی دوه دی بالکل جاړه کې وراره بیا به خنه خرابېږي د شلون بیا ترش څه بیا خوږي
بوی نه کوي
نه نه بیا خو بوی نه کوي شلون بیا چې واخره بیا د منګو د ماشین شلون بیا نه خوري غړي کې بیا ډېر نه مشلون وایي
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com زه خونه پیغام چې کوچیانو به لغړه کو سره څه چل کاوه رستم خان وایي د کډو په وخت کې به غړه کو دوه خانو په شا کوچ کول
سبای بچ بارے ته دغه مینس کا دا به سی به د خپل کټی و چارشي کې به د مستی و دغه د غړې کې واچولې هغه کې به سی یو پفتي خولي وکړي چې لګ باد سره نه نه نور به خلک وټړل وخ په سی به سی هغه کړه غړې کوټړل هغه به وخت سی مزل به کاو تیار به غبل خپل شربله په کومه مینه به چې واړ ولار وخت سی به وخ په کټه کې غلک به را وخت تیار به کوچ به کې کولولو تر بیا به ته وټلې او
د غړې کې پاړه به لخغلی رستم خان څخه یو متل هم وورو
مثال داسې وسایو چې یو څوک نه وایي چې ما دې غړې کې تر ویښ نه دي دا به چې یو شاسو خپل مند کې باسه نو دا باسه غړې کې به سیب له کوټي بوي کا او دې غوړ تر و به سیب چاته نه وړي هر چا دې خپل غړې کې صفات کاوه
په پای کې مو یادونه وکړه چې په خوا جالي هم راوچې حجر استم خان ته د لغمان په خواني چلوانان هم معلوم دي ومن مرکه ور سره کړی دا دلې د ورېدو بل نه درکوم
او بلا جی سر جنو سیمو چې بدا پل نو لایوی سیمه بلی سیمه ته تیریده او بو بو تر من دا تک را تک بده خلکو چن
جالی چې تور دی ورسه حلمو شالم رامان اجی ریدی گل دا جروانانو دی ما په خپل یادخ
دا کوم ځای
دا سه په سرخکانو کې سرخکانو کې جاله وسه د لغمان خلکو په جاله راتله درونډه کې سه پولو ځوړندای پول به ورته ویلې سه دنګه ده په کې بلی و جالی صاحب خیګان به دا غول پوسټه کوشک د جلاوانانو د دې غاړي خلک پچې وسې چې خیرات وای کاوه د دې غوي پوسټ کې په جلاوانانو ته ورکول چې دا خیر جاری ده سه د جلاوانانو په غریبي بکېږي او د دې خیرات والا به سه د پوسټ کې خدای په خیرات کې تلته مش هغه کړي جلاوانان ورته سه به د وندې غوي به شاله را اوسې هغه ته به وندې ویلې پوسټ کې به سه د خدای په رضا هغه ته ورکاو جلاوان ته هغه به سه دک هغه سه به خې جوړ کسه شپک خېګه جلاوان وسه اته خېګه و لس خېګه و دولس خېګه و درې تقسیم به کړ سه خیګه په درازي و څلور خیګه به بار و دورس خیګه جاله و
دغه خیګان چې تاسيات کړو علاوه بډکو تشمو
هو دې سر به تیار یو هغه سره پمپای او دا به تیار په مغه جاله کې سره تل او چې دار خیګ بعد به کمې دي هغه به سه په مغه جاله کې به سه جاله به بار و سه یو به ورته اضافه کې نه سه هغه خیګ ته به سه بعد ورکاو چې دا کې نه ني
دا به د خلک چې بناستو دا به پم دې خیګانو باندې نه سه
خیګان به سه څلور پنځه کوره وس پنځه پکا سه او بازار ول سره شو سره شو خو دې جاله څلور کسه په جلاوانانو سه یو بډاګه وټوله ولا سه بل بچا پاچا ولا دا چپا وډاګه یو سر کې څه پړه خو دې خو به سه لګ خالی درګه ورول او یو جلاوان په شا باندې زور کاوه دا جالي دوه چپې به یا شول سه جاله په شاتله دوه کسه مخامخ ورته ورتلې دا ته شډ ډاګه به وټوله ولا چوبو کې به بند شو او بیا به وته دا به وټوله ورسې شا په تخته هغه خو دا به کبر واچ او جلاګان ورته ودار جاله به ونیو ځکه به مسلمانان دې کته یو چې ته به کسې ځکه به بارونه دې کته
به دې وې سړی سر بیا څو پیسې
سه دې مغه په وخت یو روپې و د پښتون انسه دې موږ دې کاري نه او وطنداران مو دا به درځي مې رااله غریبي به وسه ورسه جان احمد پیسې اسکه وخت موږ جلاوان ان ته پیسې نه ورکول سه موږ به چاره کوي ورکاو هغه سبا چې کوم جلاوان بیا ودی ورکه دې موږ ملما راغله خو دې ته نو مې وانه خصه مې یو روپې ته اخیسته څه ور شاندا پوری به بیا تر وخت ور شاندا پوری دې بیا
نو تر کوم کلونو پوری وې دا جاله
یار سه مې وند واسه در اعظم او فچای دې ظاهر خان و چې موږ دې سرخ کان او دې ولایت پوری کې خو دې احمد هاشم میوندوال صدر اعظم دا نقلو کې صاحب جاله و دې ما یادیږي صاحب کرغی کې جاله و صاحب چارباغ ته پوري وته کڅ کې جاله و کڅ کې د دوار شینه چې وځی کیږي ولا ماسوتن پوري وته شپم ګلحسن کاکا کراوه دا ځای ډن نه و اغلا دې خرماګان نه وي ګلحسن کاکا کور دلته و بیر شو دې کې چې بیاو په خیګړی و صاحب دا شودي به په خیګړی را پوري وستي بادرنګ ملدی چې په خیګړی صاحب یو کې یو ترنګړ بادرنګ را لهو کړی و دې خاطر را پوري وستي دې روپۍ اتل از بادرنګ ډولی بابا کې ورکو
بسم الله خان د ننګرهار اوسیدونکو دی دی وای چې اوس هم په ځینو سیمو کې جالي او جلاوانان شته
کاما کې شته دی چاردی غازی آباد کې شته دسی وز صدا ولوی لالپور نه پاس صدا کې شته خو چې کوم دي کې پول نه یغی دي کې جلاوانان شته خلک لري بس
زات منو اوریدونکو خبرونه ان دوم راو کوم رادیو تلیکونه راستول پاتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کوم لا پی خبره لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پی خبر تر بیا اجازه غواړو بس یو په عزت وسه Thank you.
تر اوو ورځې په اونۍ کې. ازادي رادیو
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام نوې کال مو مبارک او نیک مرغه شه خدای دی وکړي چې د نوې کال پیل دو سره د چارواکو فکرونه هم نوي شي نه چې د کال نوې کې دو سره لکه د پخوا د لوړو ودانیو لوی شرکتونو او د تور کاروبار د پلانونو نوې کې دلته لاتړلې وي خبرونه د دیقان په ورځ د یو وزیر صاحب د نیالګي خودلو ل مراسم پیلو اوسان وزیران هم د کال په لومړی یا دوم ورځ نیالګي کړي
خاغلیو او اغلیو میلمنو او خبریالانو دا چې وزیر صاحب ته اوس دفتن ضروری کار پیدا شو نو د نیالګي خودلو مراسم به لږ وزنډیږي
نو دا خو هم ضروری کار دی
هو خو وزیر صاحب ته همدا اوس یو بهرنی غټ میلمه راغی او له هغه سره به ډیر وړوکی ملاقات ولري یعنې د تاسو لپاره به لاند کړي
مونږ ټول مهم کارونه لرو مونږ خو څه بیکار نه یو
تر هغه چې وزیر صاحب خوشی کیږي تر هغه به تاسو ټول د خوړو میز ته تشریف یوسئ او په خوړو به ځان مشغوله کړئ وزیر صاحب میلمانه او خبریالان خو مو په خوړو مصرف کړل
هغه کار وکړی دی دونه مصرفونه مو وکړل او هغه اصلي شی مو له یاد ایستلی دی
صاحب رښتیا وایي
غلی شه چې ونه غږیږي رښتیا وایي ټول ښار نیالګي ډک دی او تاسو یو دانه د خدول د مراسم لپاره پیدا نه کړ شوکاري او اضافه کاري ته خو ټول وزارت په یو پخا فلاړ وي ملا مو ماته سره
وزیر صاحب سکرتر هم دا اوس ټلیفون وکړ ویلی چې مشاور صاحب هم را سره دی او ښه د سنوبر نیالګی مو اخیستی دی خو کوم وزیر صاحب تیریږي ټولې لارې بندې دي په لاره کې بند پاتې یو
اوف دا څه ډول مامورین خدای را کړی دي
صاحب تاسو مه وارخطا کیږئ را وبرسیږي
هلته ټول میلمانه او خبریالان انتظار باسي
صاحب هغوی په خوړو وخت دي ټول خوشحاله دي د دې دپاره چې په وخت پوه نه شي دوه ډوله کباب مې نور هم ور ولېږل
صاحب اجازه ده
هو راځه
صاحب خلک ډېر په تنګ دي
خواړه خلاص کړل
هو صاحب وږي وو که څنګه ډېر ژر خلاص کړل
کاشکې مو لږ نور هم ور لېږلي وای
نورې نو صاحب ځنډول ښه نه دي که نوې دي ونې کوم شاخ به رامات کړو
اوس شاخ را باندې ږدئ نور مې هم شرموئ
صاحب د شاخ بیخ به په خاورو کې پټ کړو
څنګه به یې په خاورو کې پټ کړو
صاحب دا وایي چې په یوه پلاستیکي کڅوړه کې به خټې واچوو او شاخ به پکې چوخ کړو تیار لکه د نوي نیالګي غوندې ښکاري
او موین صاحب نور مې مه شرموئ ورشي هغه د تېر کال یخې نیالګی را وباسئ هغه به بیرته کېدو
صاحب نیالګی زه په خپله راباسم نور په چا اعتبار نشم کولی غټ نوروزی ل غټ مصرفونو علاوه نور غټ مشکلات هم لري لکه داسي
تو ګور ل نوروزم دغه د څور زتیر شوي خو خې خانو ملت روزه نوروزی را نوړه
خزه وای چې اختر تیر شو نکریزی په دیوالو ولا نور د نوروزی په تمه موسا یریکا
غلایشه دا به زه خبري مکوه کنه ل نوروزی نه ورتی شو سبا ته به نه د اختر جوړه راوړي او نه هم بلڅ اخر په غلور خو دې زړه وسوځه و څومره نا امیدی به ورته دریږي
ګوره وخزي وسبه نه لري وجلې خو نسو
ته مخاګيګه زه هم دا اوس ټلیفون ورته کوم چې پیرای نه ورم نه پریږدم ما تم بخملی وای بخملی
خو خدی نوشکزی زه خو هم چی غټه تیګه پکیدا
تم پسې ګرځه زین نه پریدم
زانو ته په یی کار دی زنو لارم
ته ودریږه چې زه د دې موبایل نوم نمبر راولم لری دا دا پیدا میک
الو څوک خبره کوي
زه یم د پمبګولې مور
السلام علیکم ترورې پمبګولې څنګه ده
هیڅ ښه نه یو په کومه خوله د پمبګولې پښتنه کوي شرمېږي نه
وی ولی
بیا وایم چې ولی نوروزې دې ولی را نوړه
وبخښه سبا ته درورو رښتیا هم درته ملامت یو یو خو دې د نیستۍ رنګ ورک شي که نه موږ خو له نوروزه مخکې نیت کړی وو
څه شی راوړی
کلچې کبان تازه میوه او یوه جوړه جامې
کبان دې څومره اخیستی دي
سبا ته وختي یو من اخلو
یو من دې ځان ته واخله چې له لسو منو کم وو په دا مخ د پیولم پوه شوې که نه یو من تر چا ورسوم
ښه څه لس منه به در وړو
پام دې وي چې کلچې له پنځو او تازه میوو له لسو کریټو څخه کمه را نه وړي جامې که له دریو جوړو کمې وي د باندې په کوڅه کې به یې وغورځوم
او دا 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 څه بد بوی دی خدای دې خیر کړي پنبه ګلې او پنبه ګلې
پلاره ستړی مشي څه دې ویل
خیر یې سې لوري دا په کور کې دا بد بوی د څه شی دی
د کبانو دی د نوروزي کبان راسته شوي دي
د کبانو دی
او پلاره لاس منه وو خود به رسېدل
لاس منه
هو ته چې لاړې مور مې زنګ ورته ووهه چې نوروزي راوړي او ورته یې وویل چې پام مو وي چې کبان لاس منو څخه کم نه وي
لاس منه یې څه کول
څه خبره یم د همدغه رسېدو لپاره به یې پرې راوړل چاته خو یې ورم نه کړل
سړی ستړی مشي
خیر یوسې ګوره وښځې په خېښانو دي دا لاس منه کبان څه ته راوړل ټوله سیمه یې بوی په سر اخیستې ده
د همدې لپاره مې پرې راوړه چې بوی یې عین لسمې کوڅې ته لاړ شي
دا بد او وروست بوی
د تا زړه دی چې عطر مې پېشندلی وای د نوروزي خو یې همدغسې بوی
کله کله څوک سړی داسې هم غلط کی
او هو ستړی مشي په خیر راغلی څنګه یې
خیر یوسی شکر دی خیم د تا سال دی
زه شکر دی خیم بچند څنګه دی
خدی
زه شکر دی چې خدی شکر او بخا سل افغانی ته باندې پاتیم
سل افغانی ته
او شرمیگم لبل چا می ونه شوی وختلای
زه خیر دی زبې درکم څه خبره نه ده درې چی دا دا واخ
خیر وسی بی بچو موشی پازاب میکرینو
نا نا ایلا کن
دیر زیاده مانه نا
و بخا ما خواله پیشندلی
ریختیا؟
او ریختیا وای ما زدی او پیشندلم
او ولی میونه پیشندلی چه پیشندلی می ننو
خنو تا چوکی و بخا
زه؟ زدی دینی وروریم
لکه چه سوال کردی گورا سوالگر خوب نه
اوز خوم سوالگر رو بولا
دقا خونو لستونزو مو هم خبرو
دکتر سیب تا خومیر جور غاکستالی او چینجن ده فریخه ده
ایلامی ده چینجن بیخ را لوز که کمی نمره اقا چینجن استلی وای ما تیدو زکا چه بیخ کلکو او تنه چینجی واحلی وا
ما چه وای دی وای اقا رو خوب و میپاتی و
ساده که گم او خوری که ما چه وای وای نو بیامه هم روغیستا زکا چه بیخ نوای را لوز چه وای نیستل که ده
دکتر سیب د دوه غاخونو د استلو څو غنې واړی
500
دا خو ډیر قیمته باسي والا کومه لارې نشته چې ارزانه شي.
او ستا ولې نسته که د بیوشي پیچکاري ورته ونکړم نو 400 افغانۍ غواړم.
دام قیمته دي که کومه بله لارې وسنجوي صاحب، غریب سړی یم.
ته کینه دلته یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره ډاکټر صاحب؟
ګوره که دغه دما دا شاګرد خو وینه ده که دا د تجربې لپاره وباسي او غه اخیستل پیزده کې بیا 200 افغانۍ غواړم.
صاحب خیر ویسی، همدا خبره مې خوښه شوه. نو بیا مې په نوبت کې د مېرمنې نوم ولیکه.
ځه ځه رایې والا ځه.
اوس دا هم واورئ.
اوف څنګه وکړم، ټول سوالونه مې غلط کړل.
ولې؟ تا خو په لسونو ټول تاریخونه لیکلي وو.
او خلمانه کمیسونه غلط شوی وو، د تاریخ پر ځای مې نن د جغرافیې کمیس راغوستی وو.
پلاره چینجای خوند کوي؟
ولې دې دا پوښتنه وکړه؟
ځکه همدا اوس تا یو په سلاته کې وخور.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، سپوږمۍ، ستاره امینی، حسی حکمت، هیله زرمتی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.